چی آزردمه د هایپرلوپ ترانسپورټیشن ټکنالوژي کمپنی د حل کولو هڅه کوي. په 2015 میلادي کال کاناډا یو اصل پانګوال ایلان ماسک د واشنگتن او نیویارک ترمنځ تر ټولو د اوږده هایپرلوپ تونل د جوړولو اعلان وکړ.
درنو دوستانو تاسو مو غږ له ازادي راډیو ووري وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. دا خبرې نیم ساعت خبرونه مو په همدې ځای پاتې رسیږي. اوس هم نور بس ته ونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیسی وړاندې کوي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستئ شئ. نن په دې خبرونه کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو قضیو ته په وخت نه رسیدنه په دې موضوع باندې پکې بحث کیږي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. او اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي چې احمد تکلی وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په هرات کې له ځوانانو سره د دوی پر سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر چې د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ولایت ته تللی و، تیر ماښام له ځوانانو سره په کتنه کې د ځوانانو پیشنهادونه او نظریات واورېدل. په افغانستان کې پرون لسګونه عسکر او ملکی وګړي په وسلوالو حملو کې مړه او ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت دا تایید کړي او ویلي دي چې په فرا کې د ملي اردو پر پوسته په حمله کې 13 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په کابل او هلمند کې هم ملکی او افغان پوځیان وژل شوي دي. د کونړ والی د سولې په اړه په یو جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ولسی خلکو او دینی عالمانو په همکارۍ به په هیواد کې سوله ټینګه شي. د فرانسې جمهوري ریاست وایي ټاکل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن په سوریه کې د ملګرو ملتونو د یو میاشتنی اوربند ټینګېدو پر مسله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC نن پریکړه وکړه چې د ژمنی اولمپیک د سګنیو لوبو د پای په مراسمو کې به د روسیې پر ټیم بندیزونه پر ځای پاتې وي او د دې هیواد لوبغاړي به د روسیې تر بیرغ لاندې نه بلکې د اولمپیک تر بیرغ لاندې مارش کوي. او د هندستان د سینما بالیوډ مشهوره فلمی ستوري سری دیوی پرون د 45 کلونو په عمر د زړه د سکتې له کبله په دوبۍ کې سا ورکړه.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړي. د اړیکو شمیرې مو دی 0922255009945. وی خو د خبرونې موضوع مداده چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې لکه څنګه چې د نوربس خبرونه هم دغه مسلې ته ځانګړي شوې ده. په عدلي او قضایي بنسټونو کې په مشخصه توګه د میرمنو ستونزې چې کومې قضیې دوی لري او دوی ته په وخت رسیدنه نه کیږي د مختلفو دلایلو له کبله، تاسو اوریدونکو ته مو لکه څنګه چې په تیرونه کې هم غشمیره اعلان کړي و چې د ونې په جریان کې کولای شي له موږ سره تماس ونیسي کده کوم قضیه سره مخ یاسي ترسوې مونږ لاړ وند مراجعو سره شریک کړو او اړ وند مراجعو ته ورسوه. غشمیره مو چې د ونې په جریان کې فالوي 0909-799-00 د شمیره مو د ونې په جریان کې فالوي او هر څوک او مشخصه توګه هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې لستون سره مخ دي کولای شي له مونږ سره تماس ونیسي. په خبرونه کې قدرمن میلمه هم لرو. د نننۍ خبرونې میلمه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي دی چې لنی کمرغه زمنګ بلنه منلې او سره په سټوډیو کې د صدیقي صاحب خبرونه ته راغله.
بلنه سلامات
ډیر مننه کوم صدیقي صاحب. په تیرونه کې یوې میرمنې خپل قضیه لمونږ سره تماس نیولې او په غیره بته باندې د پروین په نامه یو میرمن و چې شاوخوا ته کله کیږي چې دوی غواړي د تفریق موضوع ول خپل خاوند د طلاق واخلي، خو مختلفو ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په ابتدا کې خورته دا ویل شوی چې دوی باید خپل خاوند ناظر کړي. کله چې دې خبرې به مروسته وورو بیا په نورو مراجعو کې پیسې تیغو تدی دې ته ورته نور ستونزې. تاسو سره څومره داسې قضیه ثبت لري او په دې رابطه مهرباني وکړئ خپل معلومات لوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. سلام سید حسن مخ خپل نیکې هلی او سلامونه تاسو ته او ټول معززو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او خصوصا د ښځو وضعیت په افغانستان کې. مثلا خزو د مختلف او توتريخوالو سره مخامخ دي، کغه فزیکی توتريخوالي دي، کغه مثلا رواني توتريخوالي دي، کغه جنسي توتريخوالي دي، او نور توتريخوالي چې متاسفانه زموږ او تاسو په ټول نه کې ستوند لري، دا خزو سره مخامخ دي. یوازې په افغانستان کې یعنی په دې سش کال په دې لاسو میاشتو کې هجر شمسی کې تقریبا 3000 او یا د توتري خواله موارد زمونږ په دفاتر کې ثبت شوی دي چې تا جمن یو 1000 قضیه جوړي. یعنی دا کسان زمونږ دفاتر ته مراجعه کړي دي او دوی د شکایت درلود چې دوی د توتري خواله قربانیان دي. یعنی موږ نشو ویلای چې دا یعنی هغه ټول د توتري خواله قربانیان دي چې په افغانستان کې شتون لري. دي لپاره چې تاسو ته بهتر معلوم ده چې اوس نامنی شتون لري، جنگ ستا او په لرو پراتو سیمو کې په ولسوالیو کې په ځینو کلیو کې خزونه شکوه چې حداقل ځان ورسوي ولی قضایي ارګانونو ته یا ځینې امنیتي ارګانونو ته یا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته ځان ورسوي خپل شکایت درج کړي. کیدای شي د تاوتریخوال عمر زخت ډیر لوړ وي زموږ او تاسو په ټول نه کې. یعنی زه ویلی شم چې تر 90 خزو په افغانستان کیدای شي یو ځل لپاره دا تاوتریخوال تجربه کړی وي، یا په کورنۍ کې، یا په ټولنه کې، یا په ښوونځي کې، یا په بل ځایونه کې. یعنی خزو د تاوتریخوال اصلي قربانیان دي په افغانستان کې، او خاصتا په هغه برخه کې. مثلا یعنی زموږ سیړنه دا راخایي چې اواز مثلا هغه د قتل قضایا چې زموږ په دفاتر کې ثبت شوی دي، د خزو په مورد کې یعنی 50% د قضایا بررسی شوی نه دي. یعنی 50% چې بررسی شوی دي، یعنی دا اکثرا مثبت پایلې یا مثبت نتیجې موږ نه دي ترلاسه کړی چې دا ټول مثلا حداقل مثبت پایلې ته رسیدلی وي. متاسفانه ځینې کیدای شي په سرانوالي کې هم داسې پاتې دي، یا مثلا په محاکمو کې پاتې دي، یا مثلا په نور امنیتي او کشفي ارګانونو کې پاتې دي. اما هغه قضایا مثلا 50% حداقل مثلا د دوی عاملین نه دي نیول شوی، یعنی اجراءات پکې نه دي شوي. دا موږ ته د اندېښنې وړ ده چې متاسفانه اوس هم د معافیت فرهنګ شتون زموږ او تاسو په ټولنه کې، د قانون حاکمیت کمزورتیا، د فقر شتون، د فساد اداري شتون، خصوصا د امنیتي مسائل یا د جګړو شتون زموږ او تاسو په ټولنه کې، دا هغه اساسي لاملونه دي چې خلق زخت ډیر مثلا توجه نه کوي د خزو قضایات. او بل دا ده چې متاسفانه ځینې دودونه دي زموږ او تاسو په ټولنه کې. کله تاسو ورسواله ته مراجعه وکړئ، کله یو خزه مراجعه وکړي چې دوی مثلا د تاوتریخوالو قربانیان دي، فکر کوم چې هلته څوک شاید په دې باندې وي خاندیم چې دوی اوس دا نور مسائل پاتې شوي دي، چې هلته مثلا د داعش مسله، د طالب مسله، د جنگ مسله، د فلاني مسله ده، او دوی راغلی چې د تاوتریخوالو هغه کوي.
بله،
موږ ته شکایت کوي. ایله دا خپله دودونه هم کیدای شي یو موانع وي دي ته چې د دوی مثلا دوسیې په وخت کې رسیدګي کیږي نه په عدلي او قضایي ارګانونو کې. د بلګې په توګه موږ زخت ډېر قضایا لرو. مثلا یعنی هغه بله هفته کې یو ژورنالیست، یو ښځه چې خپله د تاوتریخوالي قرباني ده، دی ماته تلیفون وکړه او راته وویل چې تقریبا دا څو میاشت کېږي چې زه مثلا عدلي او قضایي ارګانو ته مراجعه کوم، سرانوالي ته مراجعه کوم، چې حداقل زه د قرباني د تاوتریخوالي قرباني یم، حداقل زما دوسیې ته څوک توجه وکړي. یعنی حداقل څوک توجه نه کوي زما دوسیې ته. تاسو داسې فکر وکړئ چې یو ژورنالیست ده، دوی په قوانینو باندې پوهېږي، زخت ډېر رسنیو سره کار کړی، او دی د تاوتریخوالي قرباني کېږي او څوک دې ته توجه نه کوي. او هغه مثلا ښځه چې دی په قوانینو باندې نه پوهېږي، په اداراتو تشکیل او ساختار باندې نه پیږي په دوی د دې اداراتو په صلاحیتونو باندې نه پیږي کله چې دوی مراجعه کوي دوی سره رقم چلند کوي اما موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې عدلي قضایي ارګانونه په جدي توګه اجراءاتو کې حداقل د قوانین چې شتون لري دا مثلا پالیسیانو مثلا دا پروګرامونه چې شتون لري دې ته توجه کوي او د خلکو قضاوت ارجحیت ورکړل سي دي لپاره چې دوی یو آسیب پذیر قشر ده په افغانستان کې همیشه دوی د تاوتریخوال قرباني واقع سوي دي او په دې اړه دوی ته توجه وسي تر څو دوی قضاوت رستګي وسي په افغانستان.
بله صدیق صاحب، تاسو صبر تر اگرزم تاسو د یو ژورنالیست قضیه ته اشاره وکړه د خبرونه په پیل کې متاثره د موضوع شریک کړه اوریدونکو چې د پروین په نامه یو مېرمنې مونږ ته زنګ وهلې او د موضوع دغه موضوع هم د تفریق موضوع و چې څوک لکه ګرځي او تر اوسه پورې چا ورته رسیدنه نه ده کړې. صدیق صاحب، یو څو دوه دقیقې د دې مېرمنې خبرې واورو بیا به خپل بحث ادامه ورکړو.
مالکه ما به خاطر یعنی خانوادگی جنجال خانوادگی دارم.
نام خدا بگوین.
نام ما پرمین. یعنی مردکه ما بسیار زیاد جنجالی بود، بسیار جنجال میکرد، ما رو لد و کوب میکرد، بسیار جنجال میکرد، لد و کوب میکرد. بالاخره ما رو از خانه کشید، چند بار پس خانه رفتم، باز کشید از خانه، پس خانه رفتم. آخر سال، سال هشتمه که ما رو از خانه کشید، خودش رفت از زن گرفته، پشت کار رو قد خودش میده. پنج بچه دارم، دو دختر، حال فعلا در خانه داماد زندگی میکنم. از بمی خاطر در جان شما جنجال انداختم که شما مر یک دفعه از جنجال رو خلاص کنیم. یه خرج میتونم، یه خط میتونم، زوروری هم میتونه که در جای گیر کدیم ما تو رو میکشیم. اید ما نمیفهمم که ما چی بکنم. چند جای رفتم، در حقوق بشر رفتم، علت که رفتم به ما عریضه داد نشته کرد که برو پیدا کرده بیاز جلب دادت باز. ما به مخاطر دیگه پیسه نداشتم، زور نداشتم، بجز از خدا جان دیگه همه جنجال مید پیش برده نتانستم. به کلی
به کجا مراجعه کردین؟ به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کردین؟
زنی اولاد بردم، از اولاد در چی اوزیاس رای کرد، در اوزیاس رای کرد دیگه نتانستم، زورم نرسید. در حقوق شیلپور گفت ببر، در اونجی بردم. از جایی که رفتم دیگه جاب مداب گفته که برو پیدا کرده بیارشه. من گفتم ما خو پیدا نمیتانم، نمیفهمم که او بانیانه، او سایغانه، او در گجه هسته، در گجه زندگی میکنه.
بله صدیقی صاحب، دیده مرمانی خبری تاسو آوریده چی؟ دوی د بشری حقوق خپلواک کمیسیون په ګډون وایي چې مختلفو ادارات ته مراجعه کړې ده. دې ته ورته قضیې د یو نمونه ده، مهرباني وکړئ او تاسو سره دې ته ورته قضیې څومره ثبت دي؟
مننه کوم او پیشنهاد ما برای چی خانومی است، اگر صدای مرا میشنوند، اگر شما میشه از طریق خود با ای با تماس شوید، اگر ایره به آدرس ما و کمیسیون روان کنید، انشاءالله ما نهایت تلاش خود کردیم که و قضیه زیر تعقیب خود کردیم که علاقل تا این سرنوشت شد در نهادهای عدلی و قضایی. این وعده ما هست. ما امیدوار هستم که بتوانن که هرچی زودتر، خصوصا اگر به آدرس ما مراجعه بکنن به کمیسیون، ما کوشش خواهد کردیم که با همکارای عمو که بخشی که مسئولیت دارن قضیه زیر تعقیب بکنن تا این سرنوشت شد، چون که این سرنوشت حق قضیه است و یکی از حقوق بشری است که ای باید از این سرنوشت شد. متاسفانه زمانی که شما میبینین که یک موضوعی که بسیار میشه روش تمرکز کنیم این است که مردم و خصوصا شهروندهای عادی کشور از پروسیجر، از نحو رسیدگی به قضایا، از چگونگی مراجعه به کدام نهادها اطلاعات کافی ندارند که مثلا یا در صورتی که به حقوق بشری از جا نقص میشه یا به کدام اداره دولتی مراجعه بکنند و کدام اداره دولتی مسئول است و پاسخگو است که قضیه از جا رسیدگی بکنند. متاسفانه اکثرا مثلا به ادارات متعدد در این زمان مراجعه میکنند بدون اینکه قضایا خود پیگیری بکنند، حداقل جواب مثبت از او دریافت بکنند. و در این زمان مسئولیت ادارات ما در صورتی که همین تو اشخاص به ادارات ما مراجعه میکنند، در صورتی که اگر قضیه از مربوط ما نمیشه، یعنی ما نمیتونیم مورد تعقیب و بررسی هم قرار بدیم، میشه که حداقل یک راهنمایی بسیار اساسی صورت بگیره تا این شخص بتونه که امو مسیر تعقیب دوستی خود پیدا بکنه، چون که اکثر مردم افغانستان میگونه بسیار سرگردان از در ادارات دولتی، چند مرتبه به یک اداره مراجعه میکنن، چند مرتبه به دیگه اداره مراجعه میکنن، و تا این که حداقل مسیر تعقیب دوستی خود پیدا بکنن، هم وقت خود ضایع میکنن، هم وقت ادارات ضایع میکنن، و هم نمیتونن به صورت اساسی به مو قضیه خود رسیدگی بکنن. در این قسمت قوانین افغانستان به صورت مشخص، خصوصا قانون اساسی، قانون من خوشتان تلی زنان و قانون مدنی ما و قانون اهل احوال شخصی اهل تشیع هم به صورت مشخص حالا تفریق بیان ساخته، و یک کسی که در صورت 8 سال نتونه مثلا برای خانم خود اما زمینه زندگی رو برش مهیا بسازه، یا شب بکنه، یا باطه بکنه، و برای زی مصارف زندگی شو بپردازه، این خودش به گونه اوتومات هیچ حاجت از این، یعنی گرچه خب روی نهادهای عدلی و قضایی تاکید میشه، به صورت اوتومات یا تفریق میشه، چون تفریق از یه به سبب ضرر است. وقتی که یک شخص متضرر میشه از عمل کرده شوهر خود، این میتونه که، چرا که ازدواج هم یک امر پسندیده شرعی و مردم ماست، و در این زمان به خاطر اینکه اگر یک خانم قربانی میشه در اثر امی ازدواج، یا مثلا نمیتونن زندگی مشترک به صورت یک جا با هم پیش ببرن، این راه های قانونی برش پیش بینی شده. این نمیشه که شما در هر حالت یک زن و مرد با هم زندگی بکنن، اگر مثلا و هر قدر مشکل داشته باشن و همیشه لطو خوب باشه و فضای تفاهم وجود نداشته باشه، و ما روی تاکید بکنیم که یا حتما با هم یک جا باید زندگی بکنن، چرا میگونه که برای نکاح، برای ازدواج، برای نامزدی هم تو یک پروسیجر است، به خاطر ای که امی خشونت ها و یک شخص قربانی نشه، هم زن هم مرد. ما تنها تاکید نمی کنیم روی که مثلا یک زن قربانی نشه، در صورت یک مرد هم قربانی میشه، یا میتونن که در نبود فضای تفاهم، در نبود مثلا فضای صمیمیت و نتونن زندگی مشترک ادامه بدن و با مشکلات متعدد روبرو باشن، قانون شریعت به صورت مشخص راهکار برشون پیش بینی کرده که یکی از مسائل همی مثلا طلاق است که از طرف مرد داده میشه، که از صلاحیت های مرد است در قانون بمیگونه هم تذکر رفته، و یک مسئله تفریق است. تفریق هم حالات مختلف داره، یکی از حالاتش ضرر است، در صورتی که یک خانم متضرر میشه و این از صلاحیت های خانم است که میاد تفریق درخواست میکنه به محکمه یا به نهادهای عدلی و قضایی که من بنان متضرر میشم، یا مثلا شوهرش یک مرض صعب العلاج سر دچار است، مثلا یا عنین است، مثلا نمیتونن که مثلا امو از مسئولیت زن شواری برای در این صورت هاست که خانم میان به محاکم مراجعه میکنن و محاکم دوسیه از یار ترتیب میکنن، و در صورتی که ثابت ساختن که نمی شخص یا انین است، یا از اثر اگر امین مرض، یا مثلا یک مرض صعب العلاج دچار شواری زی، یا از اثر زی مراجعه کردن، یا به سبب ضرر که همیشه مورد خشونت قرار میگیره و برزی مثلا امکانات زندگی رو مهمه میسازه، اگر در این صورت مراجعه میکنن، محاکم مسئولیت دارن که تعیین سرنوشت بکنن و به تفریق از این فیصله بکنن و بالاخره تا تعیین سرنوشت. متاسفانه در جامعه ما باورها به این گونه است که اگر یک خانم میان تفریق خود درخواست میکنن یا بخواه مثلا از این خشونت و ضرر که از باید نجات پیدا بکنن، اکثرا بسیار حراس دارن، یکی مورد خشونت های فامیل قرار میگیرن، و حتی فامیل خودش که او عبارت از پدر و مادر این دختر باشه یا مثلا برادر و خواهر ازی باشه، حتی از نیا حمایت نمیکنن به خاطر ازی که فکر
ببخشین که گپ شما را قطع کردم. پس به شما برمیگردیم قدر من اوریدون کو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. ټلیفون شمیرې مو دی 0','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// شپک شمیره فعال ده په دې شمیره را سره مشخص قضایاوی چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې ورته رسیدنه نه ده شوی خپل قضیه لمونږ سره موضوع لمونږ سره په جریان کې پریږدي تر څو مونږ اړوند مراجعو سره شریکه کو اوس ورځو یو دمه اخلو له دمې وروسته که اورېدونکي په لیکوي دوی هم راواخلو
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
خوش آمدین به برنامه. مهمان امروزی برنامه ما سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بلال صدیقی هستند، در مورد از اینکه قضایایی که در ارگان‌های عدلی و قضایی به وقت برش رسیدگی نمیشه و مشکلاتی که موجود است این رابطه بحث داریم. فکر کنم یک شنونده داریم. بله سلام، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم السلام و پردیس اکتا تعمل مسته اکتا از مدیشن سور و کرماندان و ریدین که تسلمون و مخده دیو که سراتر و جل بوی
و علیکم السلام. زیرک سب خراغ لیخ براونی تا خوست نمی ربانی و که
من لکه و داد که نمیمم داغ موجود کلی داد داغ ده رسری خکوکو بو از بدم رو وای مچه حکاوسنه حالاتی که مونگ دوفی که کوک بو پردیس که با وقتیم والا داغ سنگ والا داغ سنگ دیر اگلام که زیر دستی نسل الکیزی حتی که چې د دې د دې د سیاغه د سیا د هم مخه پیدا کی او کثیر په تو مو چې یو د سیته مو د جن په ملر نه وګ چې هغه د سیا کوم ته یو پښنیاد وشي او ستون درول چې موږ غستون د فکر وګ چې دا باید پر ستې او تنور مخ په کیږي او په دې وخت د غستون د موږ او د حالات موږ غستون د حال تو حتی ستغه حدیث د دې کثیر د غستون د فرض ته په هغه وخت کې خلک دشي کې د مخته د نور استنج وځي او څنګه حالت کې چې په دې سره دینه ما چې ولو دا غاډ کوم د دې چې دی پاتې چې بیا دا تاسو وګورئ چې دا غسل د نور هم پیدا شي او حتی چې دا غاډ بیا وزن دی نو دا کل دا وګورئ چې دا هم مخ
بله مننه کوم زیرک صاحب، خوص نه اړیکنی ولی و خپل نظر را سره شریک ورسته په تفسیرم که از مونږ ملما لرله تفسیرم پیو کی بل اوریدونکو نشته ورزو صدیق صاحب د اوریدونکو تاسو مې اوس په خپل خبرو کې د مسلې ته اشاره وکړه قضیو ته په وخت نه رسیدنه او بل مسله پکې دا و چې دی وی کچیر ته قضیه ته په وخت رسیدنه نکېږي نو نور ستونزی په دوام کې پیدا کیږي، حتی که په اول کې ستونزی کمی وي کچیر ته رسیدنه ورته ونی شي هغه ستونزه غټیږي. په تیر هفته باندې مهرباني وکړه مخکینی بحث مو چې قتم کو په اخر
زه مننه کوم زیرک صاحب، رښتیا هم دی لپاره چې کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي او خصوصا یو خو مونږ په ستونزو باندې بحث کوو دا خو زمونږ هغه محلی اصطلاح ده او بل یو جرم ده، جرمی عمل چې ترسره کیږي مونږ ورته ویلو شو چې جرم او چیرته چې مثلا یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي دا تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې یو جرمی کړنه ده د قانون پر اساس باندې، خصوصا دا نوی قوانین چې تصویب شوی ده. یعنی زمونږ عام خلک داسې فکر ونی کی کله چې مونږ یو ښځه ته پیغور ورکو مونږ داسې فکر کوو چې دا خپله یو جرم ده چې مونږ ترسره کوو، کله چې مونږ یو ښځه وهو دا خپله یو جرمی عمل ده. یعنی دا مونږ نشو ویلی چې دا یو ستونزه رامنځته شوي دي، کیدای سي په زمونږ په محلي ساحاتو کې اکثرا ځینې قضا چې رامنځته کیږي خصوصا هغه جرمی قضا چې رامنځته کیږي ځینې غیر رسمي میکانیزمونه لکه جرګی دي، لکه مثلا مشران دي، لکه مثلا ځینې جلسې دي چې دوی یو بل سره کښینی یو 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 فیصلې کوي، اگر چې خوشبختانه اوس په بدو ورکول او دا مسایل یعنی اوس هم شتون لري اما زه ترې فیصدي کم شوې ده او زه امیدوارم چې نور خلک داسې رقم فیصدي ونه کړي چې د قانون سره یو پټکار کې واقع وي. یعنی دا میکانیزمونه زموږ په محلات کې شتون لري چې اکثرا د قضایات رسیدګي کې او نتیجې هم دا کیږي چې نور خلک هم بیا کوشش کوي چې داسې کړنه ترسره کړي د تاوتریخوالی مثلا ترسره کړي او دوی فکر کوي چې دلته بیا جرګی دي، دلته زموږ مشران یا زما پلار یا زما مثلا دلته خپلوان، دوی بیا په مجلس کې کښینی همیشه د دوی مجالس د نارینه په نفع ده. یعنی هیڅ کله تاسو نه وینئ ډېر کم مجالس دي چې هلته مثلا د ښځو مثلا حداقل حقوق ته هم توجه وکړي او دوی هلته بحث وکړي چې دا ښځه سره کوم قرباني شوي دي. نه دوی داسې فکر کوي چې دا یو کورنۍ مسله ده، کورنۍ مسله دوی خپله مثلا ښه کوی سي چې دا مثلا مشکلات حل کړي، عقیدای سي دوی داسې فیصله وکړي چې دا کورنۍ دونه مثلا پیسې فلاني ته ورکړي یا دا کارونه ترسره کړي تر څو دا مشکل یعنی پرته له دې نه چې دا مشکل نه حل کیږي دلته لا نور هم مقدماندی ایجاد کیږي چې وردمندی ایجاد سو بیا هم تاوتریخوالی دی، بیا هم همدا کسان دی یا همغه خزو دي چې مثلا د دې تاوتریخوال قربانیان کی دوی ماشومان قربانی کی دوی کورنۍ بیا قربانی کی بلاخره د هلک هغه کورنۍ بیا هم قربانی کی د دې لپاره چې جنجال هر څونه زیاتی کی همدونه د کسان متهم کی کی په یو جرمی عمل کی بیا دوی مجبور ده چې د تعقیب علی لاندراسی او قانون دوی باندې مثلا حکم وکړي. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې مثلا کله چې یو قضیه رامنځته کیږي یو جرمی عمل ترسره کیږي یو تاوتریخوال رامنځته کیږي او چا حق تر پښو لاندې کیږي د دې لپاره زموږ قوانین په مشخص تایم ورته ټاکلی چې په دې مشخص تایم کې باید یو محکمه دې قضیې ته رسیدګي وکړي. یعنی هیڅ کله محکمې ته دا مثلا توجیه نشته چې دوی مثلا په څلور کال په پنځو کالو کې یو قضیې ته توجه ونه کړي او هغه رسیدګي ونشي. دا خپل عام نقض قوانین ده په افغانستان کې، عام نقض حقوق بشر ده په افغانستان کې. د لپاره چې یو څوک حق لري چې محکمې ته مراجعه کوي یا سرنوالي ته مراجعه کوي یا حقوق ته مراجعه کوي یا اړوند اداره ته مراجعه کوي، دا اداره د قانون پر اساس باندې.
یو بل موضوع صدیق صاحب بخښي تاسو خبرې مې قطع کړې. تاسو د عدلي او قضایي بنسټونو مشخص توګه د محکمې خبره وکړه چې درې څلور کالو کې یو قضیه ته رسیدنه نه کیږي. اما یو ستونزه بل هم شته چې په یو تعداد لرو پرتو سیمو کې چې اکثره تاسو هم کېدای شي د خبر سره موافق یاستئ چې ستونزې هلته ډېرې دي. هلته د عدلي او قضایي بنسټونو موجودیت، د دغه ارګانونو موجودیت خبره هم یو د سوال وړ موضوع ده چې کله یو ځای کې دغه بنسټونه نه وي په مختلفو دلایلو له کبله، نو څنګه به وکړی شي چې یو مېرمنه چې کله ستونزو سره مخ وي هغه دې راشي او مراجعه دې وکړي او قضیې ته د رسیدنه وشي؟
دقیقا دا خو بله ستونزه ده چې په دې وروستیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موږ یو راپور نشر کړ چې څومره د افغانستان خلک عدالت ته لاسرسی لري. د دې عنوان لاندې یو تحقیق نشر شوی ده چې په دې تحقیق کې د فزیکلي شتون د محاکمو د څارنوالي او د حقوقو د مثلا پولیسو شتون په مختلف ولایتو کې تر څو د دې لپاره چې کله چې عدالت موږ غواړو چې عدالت تطبیق شي او څوک عدالت لاسرسی ولري، یعنې څه رقم کېدای شي د عدالت لاسرسی پیدا کړي، حداقل فزیکلي د نهادونو ته به لاسرسی پیدا کړي. چالت محکمه است که نسته، یعنی اگر راپور و سم وای چې پوزین ورسواله کو سم محکم شتون نه لري، پوزین ورسواله کو پولیس شتون نه لري، پوزین ورسواله کو مثلا سرنوادی عمل شتون نه لري، البته چې خلک ته مراجعه وکي لاسرسی ولري تر څو دوی وکولای شي عدالت لاسرسی پیدا کړي. سیدی ته ورسیږي چې دوی مثلا قضیه عدالت تو فیصله وسی. متاسفانه دا بل ستوند ده چې یو دا نهادونه موجود نه ده په هغه ساحاتو کې، بل دا ده چې خلک لاسرسی نه لري. او په دریم قدم کې دا ده چې په دې نهادو کې زخت ډېر توجه په دې وسی چې څونه خزینه دلته شتون لري. کله چې په یو ولسوالۍ کې یو قرباني ښځه سانوالي ته مراجعه کوي، څونه خزینه هلته کار کوي چې دې اطمینان پیدا کړي چې دا نهاد د دې قضیې ته توجه کوي او رسیدګي کوي او د اعتماد وکړي په دې نهادو باندې. دا بل بحث چې مثلا هر څومره چې خزینه په دې نهادونو کې مثلا استخدام سي دوی هلته وظیفه ولري تر څو د خزو اعتماد دې ته پیدا کړي چې زه دې نهاد ته مراجعه کوم چې دلته یو خزه کار کوي،
بل
اقل دوی قضیه ته رسیدګي کوي.
بل صدیق صاحب وخت ډیر کم لرو، دوه دقونه کم ورسته پښتنه مې دا کوله چې په خپل عدالت ته د لاسرسي د فکر د موجودیت لپاره یا حداقل دغه فکر د ترویج لپاره څومره کار شوی اساس نظر، ځکه ک بنسټونه موجود وي خو چې دا فکر نه وینو بن نو دغه لپاره څومره او تاسو په دې وخت کې څومره مرسته کوي؟
اگر چې خوشبختانه په دې اړه قوانین تصویب شوی دي او دا قوانین په مشخص توګه د خلکو د عدالت تامینولو لپاره جوړ شوی دي، که اساسي قانون ده که زمونږ د جزا قانون ده که د منع تاوتری خالق قانون ده، ټول قوانین تصویب شوی دي د لپاره تصویب شوی چې خلک عدالت لاسرسی پیدا کړي. دا اقدامات دي یا د نهادونه چې ایجاد شوی دي، د دوی نهادونه د ایجادولو فلسفه هم ده چې د خلکو لپاره د عدالت تامینولو لپاره کار وکړي. دا اقدامات چې تر سره کیږي مثلا تر سره شوی دي. اما خوشبختانه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مونږ نه حداقل یو لسوه روزنیز پروګرامونه خلکو لپاره لرو، کلیو باندو ولسوالۍ کې چې خلک د خپل بشري حقوقو څخه عام پوهاوی ترلاسه کړي. په دې اړه زه ډېر کار ضرورت ده چې رسنۍ، مدني ټولنه، مشران، علما او نور نه هدون چې په دې برخه کار کوي چې موږ سره کم کوي شو د خلکو په هواوی موږ لوړ کو په افغانستان کې چې دوی پوسی کوم حقونه د دوی دی اداره سم کلفیت لري کړ چې دوی حقونه تر په خولاند کې دوی سره کم مراجعه کوي سره کم خپل مثلا حق وغوړي د ادارات څخه دا زخت ډیر موثر واقعيږي او موږ په دې اړه ژمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مختلف اقشار سره کار کوي خصوصا خزو سره چې دوی عام په هواوی تر لاسه کی او په زم کې زمونږ ته اړوند ادارات هم مسولیت د دولت د دولتي ادارات هم مکلفیت د رسنیو مکلفیت چې بده اړه کار وسی تر سو خلک په هواوی تر لاسه کی اواز نه چې دا خزینه په هواوی تر لاسه کی دته د نارینه هم مسولیت چې دوی هم په هواوی تر لاسه کی او نور توتې خواله معلومه کی
ډیر زیات مننه کوم د بشری حقوقو د خپلواک مسنوین بلل صدیقی له ګډون چې خبرونه کوم درلوده له تاسو مننه کوم تر به په پاکه لاس پاره